امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن جمعه ده د 1401 کال د میزان د میاشتې 1401 ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 15 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مخامخ خبرو په هیله سیمې ته د خپل لس ورځني سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، قطر او سعودي عربستان ته په سفر روان شوی. په دغه دنده کې تر ګمارل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته رسمي سفر پیل کوي او نن د جمعې پورز به کابل ته ورسیږي. نوموړی دنده لري چې له افغان طالبانو سره د جګړې د ختمولو او د سولې د یو تړون لارې چارې وموندي. څرګندنه ده چې ښاغلی خلیلزاد به له کومو افغان، پاکستاني او عرب چارواکو سره وګوري، خو قطر ته د سفر پر ترس کې شایي چې له طالب استازو سره خبرو ته کښېني، ځکه چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. د افغانستان حکومت په رسمي توګه د امریکا یو خصوصي شرکت هغه وړاندیز رد کړی دی او هغه د قانون خلاف کار بلل دی چې د افغانستان ولس کلن جنگ نور باید خصوصي شرکت ته وسپارل سي. د حکومت د اعلان وروسته په دې مسلې باسونو ته د پای ټکی کښېښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې افغان حکومت او ولس یې د تروریزم پر ضد جنګ کاروباري ګټې دپاره خصوصي شرکت ته د ورکولو خلاف دي. د امریکا یو کاروباري کس اریک پرنس تېره اونۍ په کابل کې یو ټلویزیون سره د خبرو پر مهال افغان حکومت ته دا وړاندیز کړی و چې طالبانو پر ضد جنګ کې حکومت دې بهرنیو قراردادانو ته د افغان ځواکونو سره د مرستې کولو اجازه ورکړي. هغه ادعا کړې وه چې دغه جنګ به په یو څو میاشتو کې ختم سي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ په سیرنیز مرکز کې په یو سیمینار کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلې وینا کې ویلي چې پاکستان او د امریکا د اړیکو سمون په افغانستان کې د وضعیت پر سمون اړه لري. هغه دا ومنله چې پاکستان او امریکا په اړیکو کې په یو بل د باور کولو کمی دی.
The strategy to achieve that shared objective is
د باور کمای موجود دی او باید دا سم سی او خامخا باید اعتماد جوړ کړل سی. موږ ګډ هدف لرو او د هدف تر لاسه کولو لپاره ګډ استراتیجی او په یو بل باور ته ضرورت لرو. شاغلی کریشی ویل چې د پاکستان، افغانستان او د امریکا د حکومتونو ترمنځ په دې خبره سلاسته چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، بلکې د راکړې ورکړې سیاسي حل لاره به کامیاب وي. هغه ول زموږ د پاره د واشنگتن ته د تګلار په کابل تیریږي.
Because I have come to the conclusion that my bilateral relations with the United States
زه په دې نتیجې رسیدلم چې د امریکا سره زموږ دوړخیزه اړیکې په افغانستان کې پر حالات پورې مربوطې دي، نو د پاکستان واشنگتن ته د تګلار په کابل تیریږي. هغه زیاته کړه چې پاکستان به په طالبانو خپل نفوذ پوره استعمال کړي چې د خبرو میستي حاضر کړي، خو زیاته کړه چې یو خبره باید په پام کې ونیول سي چې پاکستان په طالبانو وس اغیز کم شوی دی. په دغه سیمینار کې شریک په پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ریچارډ اولسن بیا ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وضعیت مثبت او مناسب درک کړي، خو ویل چې پاکستان او د امریکا د اړیکو لپاره د افغانستان حالات ډیر مهم دي. خو زیاته کړه چې د کوروشی په وینا کې هغه د ډاډ وړ اقدام کول اعلان ونیول. هغه د امریکا جغت ویل چې د پاکستان د دوه پخوانی حکومتونو په وخت کې د افغانستان په اړه پالیسي د جی ایچ کیو یا د پوسټ په کنټرول کې و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې اوس مهال د 2000 څخه زیات پاکستانیان د سعودي په بندیخانو کې بندیان دي. د عدالت پروژې په نامه یو سازمان ویل دی چې په دې کال کې تر اوسه 15 پاکستانیانو ته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. د عدالت د پروژې یو کارکونکی یمنا رضوی د امریکا جغت داسې ویل.
دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیگلی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس
قانونی لحاظ په سعودي کې د ماجر کارګرو دپاره تر ټولو لویه مسله د غیر جانبداره یا بی طرفه ترجمانانو او د مدافع وکیلانو نشتون دی. په سعودي عربستان کې دا وخت 300,000 پاکستانیان مزدوري کوي چې د نورو قومونو په پرتله تر ټولو زیات شمیر دی. د امریکا ژغ د اردو څانګې یو راپور وایي چې په سعودي کې تر ټولو زیاتې د اعدام سزاوي پاکستانیانو ته ورکول کیږي او زیاتره د مخدره موادو په قاچاق تورن وي. د 2014 کال څخه تر اوسه پورې څلور اویا پاکستانیانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي د ټاکنو په ورځ په 23 ولایتونو کې د رای اچونې د 20,000 محلونو د امنیت د خوندیتوب لپاره 45,000 سرتیري ګمارلي. د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي ټاکنیز مواد هم ټولو ولایتونو ته رسیدلي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ولسی جرګې را روانو ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په اړه خلکو ته د ډاډ د ورکولو لپاره نن د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو او دفاع وزارتونو ویاندویانو په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل چې د کشف استخباراتي او د هوایي ځواکونو په ګډون ټول افغان ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وویل چې د تلی پاتې شتم د ولسی جرګې را روانو ټاکنو امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې او دا ځواکونه به د ټاکنو په ورځ د رایچونې په یو زرو محلونو کې ریور کوونکو امنیت وساتي.
همدا اوس ټول امنیتي ځواکونه په ټول افغانستان کې په لومړۍ درجه اداراتو کې دي. دقیقا د دغه ملي او مهمې پروسې لپاره د 15,000 مرکزونو لپاره او د 20,000 محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توظیف شوی دی. یعنی په ټوله کې ټول امنیتی ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت د ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې د څه مودې را په دې خوا یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ټول افغانستان کې تهاجمي عملیات پیل کړي.
ټولو امنیتي ځواکونو ته، دفاعي ځواکونو ته او هوایي ځواکونو ته او کشف او استخباراتو ته د تیرې مودې څخه په ډېره جدي توګه دا هدایات ورکړل شوي و. دوی عملا تهاجمي عملیات پیل کړي دي، تعرضي عملیات پیل کړي دي او حتی ما مخکې تاسو ویل چې 14% په دغه برخه کې زیاتوالی راغلی چې موږ وکولی شو د ټاکنو په ورځ په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده د امنیت ټینګښت وکړو. تاسو ته دغه اطمینان موجود دی.
همدې خبري غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان سید غپور احمد جاوید وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره له وړاندې پلان ترتیب کړی او دا ځواکونه به هڅه وکړي چې د محرم الحرم د میاشتې د غونډو د امنیت د ساتلو په څیر د ټاکنو امنیت هم وساتي.
د انتخاباتو په ورځ تاسو د امنیت اندېښنه مه کوئ، لکه د محرم د امنیت په اړه باندې چې د افغانانو اندېښنه لرله څنګه مو چې د محرم امنیت خوندي کړي همداسې به انشاءالله د دغې ملي پروسې امنیت هم خوندي کړو. خو دا ملي پروسه زموږ د ټولو افغانانو نه هیله دا ده چې دشمن تروریستي ګروپونه شاید هڅه وکړي چې دا پروسه له ګواښ سره مخ کړي، ولې دا زموږ ستاسو ټولو مسؤلیت دی ځکه دا زموږ ستاسو قانوني حق دی او باید د خپل حق نه دفاع وکړو.
افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له امله د شاوخوا 300 رایچونې د مرکزونو څخه د دغو مرکزونو شمېر 15,000 ته راټیټ شوی دی. ډېر نوماندان وایي د امنیتي اندېښنو له امله له ښارونو بهر د ځانونو لپاره ټاکنیزې سیالۍ نشي ترسره کولی. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون منشي او ویاند سید حفیظالله هاشمي هم وایي چې دا کمیسیون د افغانستان د شاوخوا 300 ولسوالیو له ډلې 400 ولسوالۍ ته د ځمکې لارې ټاکنیز مواد نشي استولی.
400 ولسوالۍ دي چې دا باید غونډه هوایي انتقال شي. نو طبعاً چې دغه فعلي وضعیت کې چې د یو جنگ حالت کې د دوه هلیکوپټرو پیدا کول او بیا د دې مواد رسول دا بل ستونزمن شي.
خو د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي چې په ټاکنیزو غونډو د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره نوماندانو ته پکار دي چې د خپلو غونډو د جوړولو 8 ساعته وړاندې افغان امنیتي ځواکونه خبر کړي تر څو هغوی د نوماندانو غونډو امنیت وساتلې شي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارت چارواکي وایي چې زلیدي شولتون ته ټول ټاکنیز مواد هم رسولي دي. په افغانستان کې د تل 18 ورځ د ولسي جرګې د ټاکنو د ورځې په توګه ټاکل شوې ده. د ولسي جرګې پر روانو ټاکنو کې چې د غزنی پرته په زلیدي شولتون کې ترسره کیږي شاوخوا 2500 نوماندان چې سره سوولسي خزي دي ولاړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو د استخراج تړونونه د قانون په خلاف ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته ورکړي، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د شفافیت د څار بنسټ دا څرګندونې ردوي او وایي چې د افغانستان د قانونو د استخراج تړونونه د دغه هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ ترسره کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو د قانونو د تړونونو په اړه چې ټاکل شوی سبا په واشنگټن کې لاسلیک شي ژوره اندېښنه ښیي او وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د قانونو د استخراج دا تړونونه د قانون په خلاف له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا ته وویل د افغانستان د قانونو د قانون پر بنسټ د کابینې د غړو په ګډون د دولت لوړ پوړي چارواکي د خپل ماموریت په دوره کې او هغه 15 کال وروسته د قانونو د استخراج د تړون اخیستلو حق نه لري، خو د هغو معلوماتو لمخې چې دوی تر لاسه کړی دي د سرو زرو او د مسو د قانونو د استخراج په دغو تړونونو کې د افغان کریستال شرکت چې د افغانستان د خارج جوړونې پخوانی وزیر سعادت منصور نادری لوی شریک باندې هم برخه لري.
د خار جوړونې پخوانی وزیر ښاغلی صدارت نادری د قانون د مخې نه نشي کوی چې قرارداد واخلي او دی په دواړو شرکتونو کې د پام وړ پانګوال دی، نو په همدغه بنسټ د قانون له مخې نه د دوی دغه قراردادونه غیر قانوني دي او داسې قراردادونه ترسره کول د حکومت عدم توجه ښیي د قانون حاکمیت ته او همدغه راز د خپلو سیاسي ګټو دپاره او د نړیوال فشار تر لاندې د دوی قانون ته نه پاملرنه کوي.
ښاغلی افضلی زیاته کړه چې په دغو تړونونو کې د ملي ګټو پر ځای زیاته پاملرنه د شرکتونو ګټو ته شوې ده. د هغه پر وینا د بدخشان د سرو زرو په تړون کې پخوا د افغانستان ونډه 11% وه، خو اوس دغه شمېره 6% ته راټیټه شوې او همداشان د بلخاب د مسو په تړون کې د افغانستان ونډه له 11% څخه 9% ته راټیټه شوې ده. ښاغلی افضلی وویل په دغو تړونونو کې د افغانستان په ګډون امریکایي، انګلستاني او ترکی خصوصي شرکتونه ونډه لري، خو د هغه پر وینا دا شرکتونه د افغانستان د قانونو د قانون پر بنسټ د دې وړتیا او بودیجه نه لري چې په سم توګه د بدخشان د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونه استخراج کړي. د خارج جوړونې پخوانی وزیر سعادت منصور نادری تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د شفافیت د سار بنسټ د سرګندونې ردوي او وایي چې د افغانستان د قانونو د استخراج ټول تړونونه د دغه هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ لاسلیک کیږي. دا دغه وزارت ویاند عبدالقدیر متفی د بدخشان او بلخاب د قانونو په اړه د شفافیت د سار بنسټ د سرګندونو په غبرګون کې وویل
د قانونو پټرولیم وزارت ټول قراردادونه او د دولتلبي پروسې د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس پر مخ وړي او په دې کې د شفافیت او نظارت لپاره مدني ټولونو ته پوره ونډه ورکړل شوې ده. اما نن متاسفانه د روڼتیا څار بنسټ او یو تعداد نورو ټولنو د قانونو پټرولیم وزارت د رستیو د طلبوي پروسو د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو قراردادونو په اړه ناسمې څرګندونې کړي. موږ ټول دا څرګندونې ردوو.
ښاغلی متفی ډاډ څرګند کړ چې د قانونو د استخراج ټول تړونونه د شفافې پروسې له لارې لاسلیک کیږي او پکې د نافذه قوانینو احکام په پام کې نیول کیږي. خود افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی خبرداري ورکړ که حکومت د دغو تړونونو په اړه بیا غور ونه کړي مدني ټولنې به خپلو مخالفتونو ته دوام ورکړي او په دې اړه به آن محاکمو ته هم مراجعه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ژمنه کړې چې د طالبانو سره به د مذاکراتو ملاتړ وکړي کچیرې امریکا ورسره پوځي مرستې او ښه روابط له سره پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لاره پرانیستې ده او په دغه برخه کې ډېره همکاري کړې ده. ښاغلی قریشی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په انستیتوت کې په خبرو کې وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې په روان جنگ کې نه یوازې د امریکا لپاره میلیونونه ډالر سپمولي بلکې د امریکا د بری لپاره هم لاره پرانیستې ده.
غیر عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه په اختلافاتو باندې پاکستان ګرم بلل کیږي. پاکستان باید ګرم ونه بلل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ته یو نږدې کس نادر نادری د قریشی په ځواب کې په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې پاکستان د دې په ځای چې د ترهګرو په پاللو کې د اسلام آباد د رول په اړه د رښتیا خبرو لپاره شکایت وکړي، اول د افغانستان په وړاندې د خپل پوځ او استخباراتي ادارې چلند سم کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم بیا وایي پاکستان هم فساد او خپلمنځي اختلافات لري، ولی هلته داسې ګډوډي نه رامنځته کیږي.
موږ تاسې د دې کافی کره شواهد او ثبوتونه لرو چې پاکستان په افغانستان کې د څلوېښت کاله مداخله کوي او هغه لړۍ تر اوسه پورې دوام لري. او بل دی چې دوی په امریکا باندې کم بار ورچی چې موږ د امریکا سره مرسته کړې ده او د افغانستان په جګړه کې د هغې په دل کې دوی باج اخیستی دی، یو پیسې ورته ورکړل شوي که د افغانستان د جهاد دوره وګوري هلته هم دوی پیسې لاسته راوړي دي. درې دېرش میلیارده ډالر د پاکستان حکومت صرف دغه 2001 کال نه تر 2014 پورې دوی ترلاسه کړی دي.
ښاغلی قریشی ویل د اسلام آباد لومړیتوب سوله او ثبات دی، خو ښایي د نورو دپاره دا لومړیتوبونه نه وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړ، خو امریکایي چارواکي ایران او روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وینده هیدر ناورد وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په افغان طالبانو غږ کړی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه د پای ته ورسوي. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د نوي استازي زلمی خلیلزاد ټاکل پاکستان کې غوغا جوړه کړې ده، ځکه خلیلزاد له امریکا غوښتي وو تر څو چې پاکستان د ترهګرو هیوادونو په لیست کې شامل نشي د ترهګرو له ملاتړه لاس ناخلي.
هغه ته نوی رول ورکړل شوی. زه هیله لرم چې او ورنه غوښتنه کوم چې د پاکستان په اړه خپلو نظریاتو کې ډیر حساس واوسي. په انفرادي توګه موږ هر څه ویلی شو، خو کله چې یو رسمي مقام ولرو نو باید ډیر زغم ولرو، ځکه همدا په یوې مسئلې کې د منځګړیتوب غوره لاره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو د عملي کولو په موخه نن د کابل او اسلام آباد په ګډون د څلورو هیوادونو په سفر روانیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي زلمی خلیلزاد به په خپل دغه لس ورځني سفر کې د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره هم لیدنې وکړي.
او اوس پام کړئ دې امریکا ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. د سفر د اغیزو او دا چې باید څومره تما ترې وسی د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم امریکا ژغ اشنا رادیو ته داسې وویل:
زه فکر کوم دغه سفر ډیر مهم دی چې د ټولو خلکو سره وګوري، خپل لومړي لاس معلومات راټول کړي او د هغې په رڼا کې نوې پالیسیانو باندې فکر وشي. دغه د اګست او سپتمبر میاشتو کې همیشه هم په امریکا کې په نوي پالیسیانو باندې فکر کیږي که تاسو وګورئ ټرمپ خپله نوي پالیسي د سیمې لپاره همدې میاشت کې اعلان کړله، دې نه مخکې هم موږ د دې شاهد پاتې شوي وو.
کومو هیوادونو ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پیل کړی دی، د دې هیوادونو رول د افغانستان د سولې په پروسه کې څونه به مهم وي؟
کافي مهم سفر دی او مهمو هیوادونو ته. پاکستان خو تاسو ته معلومه ده چې مخامخ د افغانستان په چارو کې په وار وار دا خبرې شوې دي چې دوی منفي رول لوبولی دی او په دوی باندې امریکایانو هم اوس کافي اندازه فشار راوړی، نو د دوی سفر هلته یا په قطر کې طالبانو مشرتابه موجودیت همدارز افغانستان از فکر کوم د ټول هغه هیوادونو په ډیر مشخص ډول باندې او په ډیر ترتیب سره انتخاب شوی دی سفر لپاره ول چې دا ټول خپل ډیر مهم رول لري په افغانستان کې.
bale زلمه خلیلزاد هغه څوک دی چې د افغانستان په اړه تر ډیره د پاکستان په سیاست انتقاد کړی دی او پاکستان هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول لوبوي. اوس دلته د پښتنو مطرح کیږي چې د ټولو خبرو سره سره به پاکستان او نور هیوادونو ته د خلیلزاد سفر د څه ډول نتیجې تم ورن کېدې شي
کوم ظرفیت کې چې سفر کوي چې د امریکا د حکومت ځنګل استاد دی او دا شي پاکستان غواړي چې د امریکا سره خپلې اړیکې جوړې کړي. شاه محمود قریشي په امریکا کې ډېرې حالې ځلې او د امریکایي مشرانو سره په ناستو کې نو طبیعي ده چې دوی به د زلمی خلیلزاد هرکلی کوي. لیکن یو شی باید یادونه باسو چې پاکستان په افغانستان کې کومې ځانګړې ګټې چلوي د هغې د پاللو په لړ کې به دوی هغه خپلې سیاسي لوبې جاري ساتي او تر ډېره حده به کوشش کوي چې زلمی خلیلزاد سره هم هماغسې یو تعامل کې چې نور امریکایانو سره کړی چې د دې پیغام هم دا وي چې موږ سولې لپاره مرسته کوو لیکن عمل کې چې کوم ډېر مرسته ونه کړی شي یا ونه کړي.
پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د زلمی خلیلزاد سفر خپل دغه هیوادونو ته د افغانستان د قضیې په تړاو کوم پیغام رسوي؟
دغه هیوادونو په خپل منځونو کې تعاملات وړي کې او بیا د افغانستان په چارو کې د دوی خیلتیا او بیا د دغه هیوادونو سره بیا د افغانستان د حکومت مخالفینو یا د طالبانو اړیکې یو نتورک یا شبکه ده چې د هغې له کبله دغه هیوادونه مهم دي. پاکستان د افغانستان په چارو کې همیشه مستقیم مداخله کوونکی پاتې شوی او د طالبانو ملاتړی هیواد پاتې شوی دی. بیا بله خوا سعودي چې دی په پاکستان باندې مخامخ اغېز لري او همدارنګه په سعودي چې د پاکستاني علماو باندې اغېز لري څوک چې بیرته د طالبانو سره هلته ټینګې اړیکې لري. قطر د طالبانو کوربه ده، د طالبانو سیاسي دفتر یا مشران هلته شتون لري. دا ټول چې سره راواخلو دا ډېر مهم هیوادونه دي. دغه نتورک یا شبکه د اړیکو د یو بل باندې اغېز باندې که سلا فکر وکړو نو د دې اهمیت په دې کې دی چې امریکایان غواړي دوی ته دا پیغام ولیږدوي چې دوی که خپلو کې هر نوع اړیکې لري یا هر نوع تعاملات لري لیکن د افغانستان په اړه باندې امریکایان اوس دغه ژور نتورک سره یو قوي خبرو اترو لري یو قوي اړیکې لري غواړي دوی ټول مشترکاً د تاړ بازي د افغانستان په قضیه کې مخامخ رول لوبوي.
bale رحیم صاحب دغه ملکونو ته چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي سفر پیل کړی دی دوی هر یو په خپل منځو کې ځانګړي اړیکې لري چې تاسو تشریح کړی به د افغانستان په قضیه کې د دې ملکونو ستراتیژي د افغانستان په وړاندې فرق لري. آیا تلل استازي به د سیو مشترکه نقطه پیدا کړي د ملکونو ترمنځ چې یو ښه نتیجه ورنه ترلاسه شي؟
مشترک ټکي پیدا کولای شي لیکن خبره ده چې په یوه بهیر کې مهمه خبره ده چې دا ډیره مهمه دي چې پاکستان په خپل ژوندو کې په خپل کړونو کې دوامدار توګه باندې په یو نظر پاتې شي چې دا یو ډیره مشكله خبره ده. لیکن خلیلزاد په کیس کې دا مهمه مسله پدې ده چې خلیلزاد غولول د پاکستان لپاره د نور امریکایي مشرانو یا د بندرو چارو د وزارت کارکونکو په پرتله باندې به یو څه ګران وي. نو بیران مشترکه ټکی همدا ده چې ټول په امریکا باندې تکیه دي او امریکا هم دوی ته واضح پیغام لیږدوي چې دوی را پاکستان ته او امریکا ته وقول لري ټول هیوادونو چې مشترکاً څه چې دوی په یو بل باندې څومره غیز لري دا غیب کار اخیستلو سره د افغانستان په مسله کې دوی رښتونه او مثبت رول لوبوي.
ډیر مننه مشتاق رایب صاحب کوم ودان
تاسو دم کور ودان مخم خان
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تر نو ورځې د قطر د هلال احمر کمیټې په کندهار کې د شپې تزر ناروغانو د درملنې یو مرکز پرانست. د افغانی سره میاشتې مسؤلین وایي چې د قطر لسره میاشتې سره په ګډه هڅه کوي چې اړو خلکو ته د روغتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې واوري.
د قطر هیواد د سره میاشتې د ټولنې لخوا په جنوب کې لومړنۍ فعالیت دی چې د روغتیا په برخه کې پیلي. د نوموړي بنسټ په مرسته د کندهار په مرکز کې د شپېته زره ناروغانو د درملنې په ظرفیت یو روغتیایي مرکز پرانیستل شو. یا دروختي مرکز د ساري ناروغي د کنټرول مور او ماشوم او د رواني ناروغي د درملنې خدمات وړاندې کوي. د افغاني سری میاشتې مرستیال ډاکټر میرویس اکرم وایي چې د افغانستان په جنوب کې د روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې سه او په دې برخه کې د قطر د سری میاشتې همکاري د روغتیا په برخه کې مهم ګام دی.
تاسو خو پوهیږئ په افغانستان کې روغتیا یو چالنج دی او تر اوسه هم پورې ستونزې پکې شته. د مور او ماشومانو مړینې ډېر ټیټ شوی دی خو بیا هم د تشخیص ځای دی چې هغه نور هم باید ټیټ وشي. د دې لپاره مونږ د خپل همکار قطر نماینده د هغه را مونږ مننه کوو چې مونږ ته دا زمینه برابر وکړ.
د قطر سره میاشت د کندهار په گاوند زابل کې هم څلور روغتیایي مرکزونه لري چې تر 200 زره زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندهار د عامي روغتیا مرستیال ډاکټر احمد الله فیضی وایي چې د قطر هیواد د سری میاشتې په مرسته به په کندهار کې روغتیایي مرکز د عامي روغتیا د وزارت د روغتیایي معیارونو سره سم په هر برخه کې فعالیت ولري.
سی کلینیک عموما د 10000 څخه تر 15000 وګړو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کوي. پاره کې به د واکسین خدمات، پاره کې به د مور د ماشوم روغتیا، پاره کې به د ساري ناروغي کنټرول، پاره کې به اساسي درمل، پاره کې به د رواني روغتیا او معلولیت خدمات دا به تر سره کی په ستاندرد شکل د عامه روغتیا وزارت د اصول سره مطابق.
په افغانستان کې د قطر د سری میاشتې استازی علاءالدین البدری وایي چې د افغاني سری میاشتې له ټولنې سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل بشري کومکونه محروم سیمو ته ورسي.
الحمدلله كنا في بدايه السنه موجودين في زابل، افتتحنا حوالي 4 عيادات
زابل كمنغا سلور كلينيكونا لرو تشاتزمنغا خدمات جاري دي امدار نور افغانستان كي نور بروجي لرو دا الى الاحمر دي قطر يو دين نړيوال مؤسسات غړي دي. زمون هدف په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته مرستې رسول دي او بل هیڅ اجنډا او غرض په افغانستان کې نه لرو غیر د نه چې خلکو ته زموږ مرسته ورسیږي.
د قطر هلال احمر کمیټه تازه په کندهار کې خپل فعالیتونه پیلي. په افغانستان کې د نوموړي بنسټ مسولین وایي چې موخه یوازې د بشري مرستو رسول دي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو ویلي دي چې د دغه ولایت په نو ولسوالیو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي مبالغین نه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورټ را لېږلې دي.
د محل د خوست له 12 ولسوالیو څخه یوازې په درې ولسوالیو ګربز، علیشیر او سپیره کې د ګوزن ضد واکسین د عامه پوهاوي په برخه کې دایمي مبالغین شته، خو پاتې نه ولسوالۍ مبالغین نه لري. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل احمد شاه آشنا رادیو ته وویل چې د مبالغینو د کمښت له کبله اوس هم ځینې کورنۍ له واکسین نه انکار لري. هغه زیاتوي دا ستونزه د پولیو ضد په روانه مبارزه منفي اغیز لري.
اوس هم بعضې انکاري خلک د واکسینو څخه لرو او ډیره تشویقه علاقمندي نه لري، یا په کورونو کې ویده وي، نه غواړي چې مطلب هغه غروب سي د واکسین د ګاټو د اهمیت نه خبر نه وي. نو په دې اساس دی پاتې کیږي د مونږ د واکسینو ډرافلیټ چې مطلب ډراپ پاتې کیږي، یعنی هغه ته واکسین نه رسیږي. وجه دا وي چې ولته عامه په هوای نه وي شوه.
ډاکټر ګل احمد شاه د عامې روغتیا له وزارت او د یونیسیف له ادارې غوښتنه لري چې د دغه ولایت په پاتې نه ولسوالیو کې د مبالغینو د ګمارنې لپاره ورته لازم امکانات برابر کړي. د دې ولایت د باک ولسوالۍ اوسیدونکی بخت الله وایي سربیره پر دې چې له یو شمېر رسنیو څخه د ګوزن ناروغۍ او د پولیو واکسین په اړه عامه پوهاوی کیږي، لا هم په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
په باغ کې داسې کورنۍ شته چې هغې ته واکسین ویری، هغه ته چې مونږ واکسین نه کوو. واکسینو کې بل څه ګډ شوي دي. واکسینو مثال ګاټي څوک ته بیان کړي، بلکې چا ته ونه بیان کړي دي چې دا تعاون لري، دا هغه لري، دا هغه لري. نو دا خو خپله د پولیو یو داسې مرض ده چې دایمي معیوبیت ده او یا د مړینې سبب ګرځي.
سره له دې چې په دې وروستیو 15 کلونو کې په خوست کې د پولیو وایرس نه دی موندل شوی، روغتیا پالان وایي چې له واکسین څخه د ماشومانو محرومېدل د ګوزن ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر زیاتوي. د دې ولایت اوسیدونکی سپینګری قادر شاه له خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر د دې نه چې وقایه ده. دا باید هر څوک وکړي، هر مور پلور خپل بچی په آینده کې چې دی د هغې تعلیم په آینده کې چې دی د هغې د صحت په آینده کې چې وي د هغې د سرمایهدارۍ په هغه کې چې وي آینده کې چې وي داسې ته د صحت په آینده کې وي، یعنې د واکسینو په آینده کې دی وي، که هغه پولیو وي، که هغه د شری واکسین وي، که هغه نورو واکسین وي، باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
پولیو ساري او د ماشومانو د دایمي فلج لامل ګرځي. دا ناروغي تداوی نه لري. خو د روغتیا پالانو په وینا د مخنیوي یوازینۍ وسیله یې هر ماشوم ته د هر کمپاین پر مهال دوه څاڅکي واکسین ورکول دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.